خووس څلور بجې شوې د خبرونو وخت را رسیدلې. لومړی هم د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه ناجیه ساپی اوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه سبا په اسلام آباد کې پیل شي او په غور ولایت کې چارواکي وایي چې پولیسو دوه تنه ایراني وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه سبا په اسلام آباد کې پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې پر بهیر، اقتصادي همکاري او مخدره موادو، د افغان کډوالو د ستنېدو او د سیمه ییزو اړیکو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي. ده وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین او د امریکا ځانګړي استازی مارک ګروسمن به هم برخه واخلي. د درې واړو هیوادونو ترمنځ شپږمه درې اړخیزه غونډه بلل کیږي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې پولیسو دوه تنه ایراني وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان دلاور شاه دلاور نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په چغچران ښار کې د ملي اردو قطعې ته څیرمه له یو هوټل څخه دوه تنه ایرانیان چې د جاسوسۍ شک پرې کېدل ونیول شول. د چارواکو په وینا دا دوه کسان چې ځانونه د ایران د مشهد ښار اوسیدونکي ښایي یو کمپیوټر او ځینې نور وسایل هم له ځانه سره لرل. خو د چارواکو په وینا د ایراني وګړي ځان د ایران د دولت خلیفین بولیا وای چې د پنارسلو په نیت غور ولایت ته ورغلی ول. په بغلان ولایت کې دریدش تنه وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال اسد الله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په اندرا ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول چې نن سهار د سولې له پروسې سره یو ځای شول. له دولت سره یو ځای شو کسانو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي. اویصاف وای چې نن په غزنی کې له افغان ځواکونو سره په یو لړ عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین نیولې دي. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د نیولو لپاره ترسره شوی و. خو په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا قومندان نیول شوی او کنه. د یو بل خبر له مخې په میدان وردګو کې ځایي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نورې ټپیان شویلی. د میدان وردګو د والی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا ګډ عملیات د میدان خر د زمنخیلو په سیمه کې ترسره شوی دی. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له سالی محمد سالی سره ملتیا وکړه.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د محکمې د سپکاوي په تور مجرم وګڼل سو. که څم په ستره محکمه کې د حکم د اوریدنې پر مهال ګیلانی مجرم وپیژندل سو، خو هغه سزا ورته نه ده اورول سوې چې په اړه یې پخوا خبرې کېدلې. د ګیلانی مدافع وکیل اعتزاز احسان تر دې حکم مخکې خبر لانه ته ویل مجرم پیژندل به صدر اعظم ناڅاپه له واک څخه ونه غورځوي. صدراعظم به تر دې او هر ډول نورو پریکړو وروسته هم د صدراعظم په توګه پاتې وي. د صدراعظم د لرې کولو لپاره اساسي قانون وایي د پاکستان د ملي اسمبلۍ د هر یو غړي په اړه کومه پوښتنه ولاړیږي، هغه به د ملي شورا مشر ته راجع کیږي. پرګلانی تور وو چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد د سويس چارواکو ته لیک نو استولې. د دې لیک هدف د هغو دوسیو بیا پرانستل ول چې په کې پر زرداری تور دی چې د درغلي پیسې په سويس کې ساتلې دي. ګیلانی په دې ځواب کې ویلي چې ولسمشر مستثنا دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد مرکزی شهر حما کې د یاغیانو لخوا د منفجره موادو د ناسمې کارونې له کبله چاودنه سوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. د رژیم ضد فعالان وایي دوی نه پوهېږي چې د چهارشنبې د ورځې د چاودنې علت څه و. خو دوی پوینه تر 500 زیات کسان په دې پېښه کې وژل سوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار او د فعالانو ډلو د ملګرو ملتونو له څارونکو د څېړنو غوښتنه وکړه. خو عیني شاهدان وایي په حما کې دغه چاودنه د حکومت د توپونو د ډزو له کبله سوې ده. فعالان وینن هم پر دې شر د حکومت لخوا د توپونو ډزې روانې دي. اوکراین د چرنوبل اټومي غمیزې د شپږویشتمې کلیزې یاد لمانځي. د 1988 میلادي کال د اپریل پر شپږویشتمه د چرنوبل اټومي بټۍ یو ریاکټور په اوکراین، بیلاروس او د اروپا په نورو برخو کې د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو سبب سو چې د دیوې بې ساري خو سوله ییزې اټومي غمیزې سبب سوه. ولادیمیر شربینا چې د هغې غمیزې پر مهال یې په دې بټۍ کې کار کاوه وویل، اوس دلته د دې لپاره راغلی چې د هغو کسانو یاد تازه کړي چې په دې پیښه کې وژل شوي دي. دوی هغه کسان چې نن موږ یاد تازه کوو د خپل ژوند په بیه یې د یوې تېروتنې تاوان ورکړ. هیلې مې دا ده چې دغه ډول غمیزه بیا تکرار نه سي. خدای دې نن سبا په چرنوبیل کې خلک له تېروتنې را وګرځوي چې مخکې د دې بټۍ د مشرانو لخوا سوې وه. د اټومي انرژي د څار اداره وایي سره له دې چې په دې پیښه کې هغه وخت لسګونه کسان وژل سوي، خو بیا یې هم نهایي اغیزې ونه لیدل سوې. د مصر د انتخاباتو کمیسون د اوسنی مبارک د واکمنۍ وروستنی ستر اعظم ته اجازه ورکړه چې بله میاشت د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. احمد شفیق د هغه قانون له مخې چې د اوسنی مبارک د رژیم پخوانی علي رتبه چارواکي د واک له ترلاسه کول راګرځوي، مخکې پر شرایطو برابر نه وګڼل سوی. دغه قانون د پارلمان د خوا تصویب او په همدې اونۍ کې د حاکمې پوځي شورا لخوا تایید شو. شفیق مخکې تر دې چې په فبروري کې اوسنی مبارک د مظاهرو او اعتراضونو له کبله له واک لری سي د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. او د جرمونو نړیواله محکمه د لیبریا پخوانی ولسمشر چارلز ټیلور د سیرا لیونز په جګړه کې د جنگي جنایتو مسؤل وباله. څلور شپږ کلن ټیلور د لومړی افریقایي مشر دی چې د نړیواله محکمه لخوا مجرم پیژندل کیږي. پر د لیبریا او سیرا لیونز د جګړې پر مهال د وژنو، جنسي تیریو، د سرتیرو په توګه د ماشومانو د ګمارنې او د جنسي تیری لپاره د غلامانو د ساتنې تورونه پوري دي. په هغه جګړه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو. چارلز پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز، مجدداً السلام علیکم. موضوع بحث هفته ما را میفهمین که مسئله امضای قرارداد یا موافقتنامه همکاری های طویل مدت با امریکا استک. و مهمان های عزیز ما آقای پوهان وجی صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم محمد نعیم لاله امیزه رئیس کمیسیون امور امنیتی لسی جرگه، محترم عبدالرحمن اوتکی رئیس سازمان حقوق و بشر و محیط زیست افغانستان. در قسمت دوم همچنان در قسمت پشتو آقای سلطان سرور برنامه را پیش میبرن، برای که در قسمت اول آقای احمد شیبر با ما بود، به یادشان تشکر میکنیم. همچنان همکار تکنیکی ما در قسمت دوم آقای طاهر روشان هستن و همکار تکنیکی ما در کابل غیور بصیری. و در قسمت اولم از آقای امان الله امیرزاده تشکری میکنیم که با ما بودن در ظرف یک ساعت. قسمی که عادت است در قسمت دوم زیادتر ما کوشش میکنیم در هر موضوع روی مسائل چاره های اساسی صحبت کنیم، یعنی چاره چیز چی چیزا باید شد. در قسمت اول زیادتر انتقادی برخورد میکنیم، تمام انتقادات طرح میکنیم. در این برنامه در قسمت اول از مخالفت ها اگر صحبت کنیم، صحبت های آقای عطا والی صاحب ولایت بلخ شنیدیم که اونا میگن اگر مسئله در این مسئله خودشان مخالف نیستند و مسئله امضای قرارداد استراتژیک با امریکا یا بر مسئله منتا در مورد پایگاه نظامی تشویش داشتن، میگن هر ملتی که مثلا تر پایگاه یاره موقع بتن و مسئله خوب نیست. منتها سوال دوم در قسمت سلطان سرور، خودت هم اگر سوال داری میتونی طرح بکنی. خوش آمدی به برنامه ما، اولین بار است که ما خودت بخیر در برنامه پیش میریم. منتها با اجازه خودت من سوال اول میخوام طرح بکنم. سوال اول ای است که بله،
ما میخواستم به میمانای عزیز ما دمگه میلمانه چه در کابل استودیو کی دی روی تخبل سلامونه وړاندې کوم او د غراز ګرانو اوریدونکو ته چې په اوس شیبو کې زموږ غږونه اوري. لکه څنګه چې زما همکار ظریف نظر ویل، زموږ موضوع ده د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند او د هغه څرنګوالی دا د موږ د بحث موضوع ده. او په دې اړه موږ د ګرانو اوریدونکو د سوالونو او پوښتنو تمه لرو چې زموږ میلمانو به ورته ځواب وایي. نظر صاحب، تاسو کومه پوښتنه درلوده؟
مهرباني وکړئ. تشکر. میخواستم ته مسئله طرح بکنم که مخالفت ها خو هست، منتها قسمی نشان میتن که اگر کدام مملکت خارجی در یک مملکت مثلا پایگاه نظامی داشته باشه، او هم به اساس قرارداد و به اساس توافقنامه باشه. این چیزا در تاریخ دیده شده، بسیار بسلا گروپ های کلان کلان در دنیا جور شد، به جنگ های کلان کلان رفتن و از حقوق یکی دیگر دفاع کردن. از او خاطر آقای حمیزی صاحب، شما چی فکر میکنین که این والی صاحب ولایت بلخ به این مسئله بسیار یک ذره جدی برخورد کردن، در حالی که مثلا ما نمونه اش دیدیم در آلمان، در ژاپن، در دیگر جایا قوای نظامی امریکا سالها بوده و حتی وقتی که اونا گفتن ما میخواییم برایم، جرمنی مثلا ممانعت میکرد. از این یک استفاده خوب بردن از حضور قوای امریکا در آلمان یا در ژاپن، اینا تانستن که مثلا کتشوره ای وقت در او وقت بودن بسلا بتانن خود حفظ بکنن، یا مثلا ترکیه که به ناتو داخل شد تانست سرحدات دفاعی خود مثلا تا چین و تا روسیه و تا دیگه جایا بتانه امتداد بده و خود بتانه قوی حس کنه و بتانه در مقابل تمام دشمنان خود بسلا سفارایی بکنه. از اون خاطر یک کمک اگر این مسائل احساسات خود گت نکنیم، یک کمک روی دلایل منطقی خوب استوار کنیم، نمیشه حمیزه ایسه؟
کم سلامونه اوریدون کتا که وګوره د یو خاصه کو وګورو په جرګاینه نوي کې زخپل مخپل ګډون پانه جرګاینه نوي کې نه دی کړی. اومده والی صاحب چې د رئیس صاحب جمهور سره په ډیر وختو کې مخالفتونه درلودل، چې بیا د مارشال صاحب په توسط باندې د رئیس صاحب جمهور سره جوړ راغی، ورسته در هغه چې ډیری خبرې د رئیس صاحب جمهور د دور تاییدولې. اول خو به بدبختی افغانستان ته راغلی ده، دغه بدبختی په عقل به چې موږ ټول ولسه اګه کو ځینې داسې والیان ستاسو مرکزی حکومت پر هغه باندې کم اغیزه نه پر لري، پر هغه باندې زور نه لري، هغه د مرکزی حکومت امر نه مني، هغه بل خصوص د یو خارجي مملکت سره خپل کړی بستکړی دي که پر هغه باندې فشار د مرکزی حکومت له خوا سره سي هغه مملکتونه خپل اعلامیه یا دغه سي خبرونه یا دغه سي مطبوعاتو ته دغه خبر راوځي چې موږ به د افغانستان د خلکو سره یا د حکومت سره خپل مرستې کته کو که په دغه والی یا په دغه وزیر کې تغییر رالی. د بلې خواسه به خاص مشخص د جناب استاد عطا چې والی د مزار شریف دی، د دبر خبرو باندې به موږ زه یو لنډ نظر ورکم. نظر مې هم دا دی که چیرې د ده خبرې واقعیت هم د افغانستان د خلکو فنفوي یا د افغانستان د خلکو دپاره وي یا د افغانستان دپاره وي، چې دی وایي چې دغه اډې د افغانستان دایمي اډې د افغانستان په ګټه نه دي، رښتیا هم دغه خبره زه د تاییدوم. دایمي اډې د افغانستان په ګټه نه دي، دا رقم اډې ورکول داسې ارڅو کورکی دا به د افغانستان د خلکو په عقل باندې ظلم. د بلې خواسه کدی دا خبرې د یو امتیاز په شکل باندې مطرح کوي چې بیا غواړي چې د مرکزی حکومت سباج واخی یا امتیاز واخی، چې د خپل خارجي ډیر خارجي مملکتونو سره چې د سپورټي دا به مناسب نه وي. د افغانستان والدی د افغانستان د مرکزی حکومت پر تړل دي، هم په دې شکل باندې ټول والیان په مرکزی حکومت پر تړل دي. په یو کور کې د دوه کوره دوی ځانونه نه جوړي، زه خود دوی پر ګرد دغه کم سلسله چې دوی کړی د پر دا ټول کړی باندې په همیشه کې ما دا اعتقاد کړی دي، د ارګ په شمول، د دوی د وزارت خانو په شمول، د ولایتو په شمول باندې چې نن فساد هغه اندازې ته رسیدلې دي چې فساد خپل دې ته لار برابر کړی ده چې خلک غرو ته وخیږي، توپکان په لاس کې واخی او د حکومت وړاندې باندې وجنګیږي. نو که دوی خپل هم په دې شکل باندې په خپل مابینځ کې هم نصر جوړیږي یا پر ځینو داسې شخصي ګټو په خاطر باندې د دوی در مابینځ دغسې نکات راپورته کیږي یا د خارجانو په لبسون باندې، دا به ښه نه وي. هغه سب موږ کوو که یو هغه خلک دي چې خپله په حکومت کې شامل دي یعنی په اجرایه قوه کې دي هغه د اجرایه قوې مامورین باید چې د رئیس جمهور په مقابل کې داسې خبرې ونه کړي چې هغه د مرکزي حکومت پر وړاندې او که د بلې خوا څخه موږ دغه خپل رئیس جمهور ته وګورو چې دومره پڅ دی چې د ده په مقابل کې هر مامور درېدلی دي ده هغه ته جواب نه دی ورکړی. د دې علت به زه داسې په لنډو ټکو کې ووایم چې ارګ خپله په فساد کې غرق دی، دی خپله په فساد کې غرق دی، هغه څوک چې په فساد کې غرق وي هغه بل چاته نسی ویلی هغه که د ده په مقابل کې هر څو ودرېږي. یو لنډه خبره به زه دا وکړم، پیمان استراتیجیک د امریکا د حکومت سره هم په دې شکل باندې د نورو مملکتو سره دا ډیر فرق لري. خپل سپانتا صاحب چې ولسي جرګې ته راغلی و دول چې په ولس مادو کې موږ په د اتلس میاشت کې تغییر راوستلی دی. ولسي جرګه موږ ولس د دې ساګه نه ده، ولس مې آګاه نه دی، مدني ټولنه مې آګاه نه دي، حقوق پوهان مې آګاه نه دي، استادان مې آګاه نه دي. فقط هغه ټیم چې رئیس صاحب جمهور دغه وظیفه ورته سپارلې ده هغه ټیم ناکاره ټیم دی. هغه غواړي چې ولس او ولسي جرګې او حکومت په مشکل کې سره واچي، د بلې خوا څخه چې د سولې خبرې په فایمان استراتیجي کې مطرح نه سي دغه زه فکر نه کوم چې دغه به یو ښه نتیجه ورکړي. تر اوسه ساته پورې مسله مخالفین چې طالب حزب اسلامي او په داسې شکل باندې نورې ډلې ستا چې مسله جنګېږي تر هغه وخته پورې چې سوله راغلې نه وي او زموږ ارګ دغه د سولې د شورا امتیازونه پر خلکو باندې بند کړي نه وي، د مروسیې په شکل دغه چوکۍ بندې کړي نه وي، او دغه ائتلافي حکومت یا خپله موږ ورته وګورو د ډلو د حکومت سره ولاړ نه سي په دغه شکل باندې نه افغانستان حل کېږي. فقط د ولس په سترګو کې خاري ورچول دي، فقط سره خطا ایستل دي.
تشکر صاحب، باز هم صحبت میکنه امیزه ای صاحب
سره جنجال دي.
آوای سرور
ز پښتنه مطرح کوم پوهان صاحب نه دا اول څومره معلومات چې موږ لرو فکر کوم چې دغه د اډو موضوع په دې پیمان کې نه درغلی که څنګه پوهان صاحب؟ دوم برخ دا دی چې کچیر دغه متن یا مسوده چې اوس توافق پر راغلی امضا شي نو د افغانستان او د همسایګانو ترمنځ اړیکو باندې به څه ناوړه اغیزه وکړي او کنه کچیر موږ دا په نظر کې ونیسو چې افغانستان بهر ته لاره نه لري او لارې ټولې په همسایه هیوادونو تیریږي؟
ډېر مهرباني سرور صاحب ستاسي د سوال نه سوالونو نه اصلا خود چې د اډو موضوع پیمان کنه درغلی ده خو بیخي جواته ده رئیس جمهور خپله داته ایستلې ده او ویلي دي چې دا یو کال نور موږ دې ته معطل کوو او دا تر غور او بحث او دقت لاندې نیسو بیا به یو کال بعد په دې مورد کې خبرې کوو. او دا چې ځینې کسان تشویش لري چې دا زموږ په حیثیت ته صدمه رسوي د وطن د افغانستان شخصیت ته، خبره دا ده چې د خارجي قواو موجودیت په نورو هیوادو کې نظر په هر هیواد فرق کوي. جرمنی به ته خوشحاله وه، جرمنی یو مستبد او فاشیست نظام جوړ کړی و چې ټوله دنیا یې غوښتله چې تسخیری کی جنګونه یې وړل، هیوادونه یې اشغال کړل، بالاخره شکست وخوړ او د هغه تاوان د جنګ کې جرمنی څلور ټوټې شو، درې ټوټې شو او یو ډی ډی آر جوړ شو، آلمان دیموکراتیک او نورې قسمت کې غربي نړۍ فعالیت کوو چې عسکر د امریکې هم پکې و یا همداسې جوان جاپان یادوي دوی کلتور د خلکو د امریکایي کلتور د دوی سره نظر د افغانانو ته د رقم هیوادو ته لکه افغانستان نږدې دي. هغوی شاید دا کلتور د پذیرش لري، اما په افغانستان کې دا کلچر د پذیرش د خارجي د قواو هم د ملت د کرکټر په حیث باندې نشته دی او هم زموږ ګاونډیان د بیرونی فاکتور په حیث کې وغږیږو. دغسې ګاونډیان دي چې هغوی خپل اغراض او ملي منافع دلته سنجیي. ډېرې مثلا که ایران مستقیم مخالف ده د امریکا پر خپلو ملی منافعو په سر ده او یا که پاکستان مخالفت کوي په دې مورد کې هغه یو قوي افغانستان غواړي یا که شمال کې هیوادونه. بله سر
همینجا آقای سید اسماعیل سادات از طریق فیسبوک به برنامه ما داخلسته و نظر خود چنین نشته کده که ایران در نظر بگیرین. خیمه که به نظر من یگانه تضمین برای آینده روشن افغانستان امضای همین پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکاست. امضای این پیمان دست مداخله همسایگان مانند ایران و پاکستان را کوتاه میکند. به نظر من همچون پیمان هیچ گونه ضرری به افغانها ندارد. آمریکا حضور سیاسی و نظامی را در اروپا، کشورهای عربی و عربستان و سایر کشورهای پیشرفته دارد. آنان هیچ مشکلی با آمریکا ندارد. اما زمان نوبت افغانها میرسد، پاکستان و ایران از طریق جاسوسهای خیش از آن نامه را منحرف میکنن. میگه که لطفا نمیره نظر منم بگوین به میمانای محترم، شما چی فکر میکنین؟
بسیار خوب، با در نظر گرفتن امی مفکوره یا نظر برادر ما سید اسماعیل سادات، هم ما باید وضع افغانستان تشریح و توضیح کنیم و جامعه شناسیش بفهمیم و بعد از او باز این قسم پیمان ها را اولا و موجودیت پیمان نظامی در مورد شامل باشه علاجی کنیم و بعد از او را نظر خود ابراز بکنیم. برای کشورهای ضعیف مثل افغانستان که حاکمیتش ضعیف است، اجانب و خارجی ها و کشورهای همسایه مخربین تجهیز میکنه، تمویل میکنه، ترین میکنه و ایجا روان میکنه به خاطر نظام، برانداختن نظام و یا از دست از امی جنگ های داخلی و یا از بیرون تحمیل شده در افغانستان، حتی بعد از کنفرانس بن تا امروز با موجودیت تمام نیروهای جامعه بین المللی ما نتونستیم نظام سازی بکنیم، نتونستیم ملت سازی بکنیم، نتونستیم پروژه های بزرگ اقتصادی را پیش ببریم و در پیشرفت و همه موارد ما به خاطر عدم موجودیت امنیت خلای موجود است. اگر افغانستان همسایه های بیرونیش با آرامی می گذاشتن که دولت خود می ساختن، امنیت تامین می بود، پیشرفت حاصل می بود، مردم راضی می بودن، به کار زندگی خود ادامه می دادن، این قسم جنگ های انتحاری و غیر انتحاری صورت نمی گرفت، در او صورت با خاطر منافع ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگه اگر می بود، ما می تونستیم مخالفت جدی بکنیم در قسمت تاسیس پایگاهش که از هر لحاظ برای ما درست نیست. امیال هم که وضع ما خوب نیست، اگر پایگاه نظامی تاسیس میشه اونا ما را تضمین میکنه، امنیت ما را، صلح ما را، پیشرفت ما را با موجودیت قوایش و اینا همه قسم خودسرانه عمل میکردن مثل که تابال میکنن، ما فکر میکنیم این جنگ ها تا دهه های دیگه هم خاموش نخواهد شد. و اگر افغانستان ما اگر به مردم مراجعه میکردن و متن قرارداد بگوین و یا همسایه ها از مداخلات دست بردارن و بانن که افغانستان در امنیت مثل خود از اونا پیش بره و آرام باشه، در اون صورت ضرورت به موجودیت همچو پایگاه براستی هم نیست. ما نه تنها از طریق مخابرین و جاسوسای از اینا گفته آقای سادات میگیم که اونا را میگن که بگوین که ما این پیمان نمیخوایم، بلکه کشورها خودشان هم گفتن پاکستان راضی نیست. ایران با بسیار وضاحت و برملا در کنفرانس دوشنبه هم در افغانستان هم که آمده، در خود تهران هم احمدی نژاد مخالفت خود با دوستی افغانستان حتی با آمریکا نشان داده و او روز پوتین هم سوال کرد که برای ما هم سوال برانگیز است که چرا این پایگاه های دائمی را بعد از خروج خود آمریکا دوج تاسیس میکنه، که اگر تاسیس میکنه پایگاه دائمی را فلحاظ آل با چرا میبرن یا در 2014 هم چرا میبرن.
بله صافی صاحب، دسته بل نظر همستا وی دی افغانستان سیاست مداران کچیری پا پیل که دی دغه تلون پاکلا یا دیادو پاکلا زلو و نزلو، خو کله چه اسلام آباد و تهران مخالفت او خودو دوی لزه دویل چه نه دا تلون کوو. کچیری خلیج تو او گرو پا خلیج که کویت امریکا سره استراتیجیک روابط لری، ایدی علتا دی امریکای قوا وستا په بحرین کې ستا، په قطر کې ستا، په اماراتو کې خبر نه يم، په سلطنت عمان کې ستا، اغلته دی
سعودي
ته انګريزي قواو اړي دي، په سعودي عربستان کې وی لکه لغجن وتل دي. څنګه سړی ګوري دغه وړکی کوچنی یو هوادونو لدغه سه نظامی حضور نه دی فکر کوم ګټه اخیسته ده. او بل خبر دا مخکې ما پښتنه وکړه چې کچيره دغه استراتیجیک روابط د موږ له امریکا سره وی، نو تاسو څه فکر کوئ چې له امسایګانو سره به موږ په مشکلاتو اخته سو کنه، او د موږ لار نست سمندر ته او تجارت او مالونه ټول په دوی باندې راځي، د دوی لاره د پاکستان او د ایران
سرور سبستاسي او بالکل ستاسی سوال په ځای ده، خبره په ځای ده، په همدغه خبره موږ باید ډېر فکر وکړو چې آیا افغانستان غوندې هیواد ته ضرورت شته د خارجي قواو د پایګاهو که نه. بیا زه یو ځلې دا تکراروم که افغانستان کې نظام جوړ وی، که افغانستان کې حاکمیت د قانون وي، که افغانستان کې یو لیدرشپ وي چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي، که افغانستان کې مخالفتونه د داخلي په قسمت د سیستم او نظام جوړونو کې نه وي، کلاسوهن دی بیرون دی خوانه نوی، بیا ضرورت نشتا دایمی پایگاهو تا دی خارجی. منگا ملت هم روحیه دانه دا چه خارجانو منی چه دوی دایمی وساتی، او که فرزن افغانستان که ملی وحدت تینگ وی تینگ نوی او خارجان هم پک مداخله کهی، منگا مخد وده و پیشرفت هم نیول شوی دا، نو بیا دا رقم هیوادو تا لکه افغانستان ضرورت دای که یا قوی بین المللی قوه یا ابرقدرات یا نیرو دا مرسه کوي او دا غواړي، ولو غوی د دین خپل ملي منافع سنجي دي کې هیڅ شک نشته. زمونږ د عادي زمون نه دي امریکا او بلوبل چې دا یوازې د افغانستان لپاره قرباني ورکي او راشي دایمي پایګاوي جوړ کړي. دا زړه دی ایشیا د افغانستان غوی خپل ملي سیاسي نظامی اقتصادي ګټه هم ویني، کلتوري په افغانستان کې او په دې لحاظ غوی هم ته ګټه وړي، او موږ د هیوادونه هم د دې او د امنیت د تامینولو په سورو کې که خپله نشو تامینولی کولی شو خپل د ځمکې د لاندې منابع راوسپوړو، کولی شو هغې نه استفاده وکړو. او څرنګه چې تاسو وفرمایل موږ بهر ته لار نه لرو، او کېدلی شي د دوی په موجودیت کې د پاکستان او د دوی نه تضمین واخیستل شي چې بهر ته لاره پیدا کړو، خو شرط دا ده چې دا نړیوالې قواوې انګلیس امریکا او دوی د ډیورنډ لاین موضوع د پاکستان سره حل کړي، تر څو دا موضوع بیا هغوی سره حل شوي نه وي. فکر نه کوم چې که د هغې الټرناتیو او بدیل نه وي د دې موافقې ته منل څوک موږ ته توره لار را کړي تر بهرهند پورې چې نه استفاده وکړو.
استاد تشکر. دقیقاً صاحب باز با اوتکی صاحب یک موقع میدیم، با شنونده عزیز یک ذره موقع بدیم که نظر از اونا منعکاس پیدا بکنه در رادیو ما. اوتکی صاحب یک مثلا به شکل ساده با الفاظ ساده میخوایم یک سوال تره بکنم، ایست که میبینیم در هر موضوع نظر افغانا را آدم نمیتانه در این مسائل پیدا بکنه، تا بزربین یعنی مردمی که در افغانستان اکثریت تشکیل میتن یا اکثریت خاموش هم میگن، مونتا در تمام چیزا مثلا نظر دیگه ممالک یا دیگه ملت ها اینا زیادتر انعکاس پیدا میکنه. مثلا ایران یک چیز میخواه، ما رقم از ایران گپ میزنیم یک قسمت ما، یا پاکستان یک چیز دیگه میخواه، نظر مسکو یک چیز دیگه، یا واشنگتن ایتر. از گپ های خود ما در بین یک قسم گرد باید گم میشه، ما خو زیادتر پیدا کرده نمیتون که ما چی میخواهیم. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
نظر صاحب مشکل اساسی هم در همین جاست که متاسفانه در طول 20 سال اخیر علاقات بیرونی در تصمیم گیری افغانستان آنقدر نفوذ کرده که بالاخره همو منافع ملی در افغانستان کاملا فراموش شده و اصلا تعریف از این اصطلاح وجود نداره، و بالاخره علاقات هست که با یک کشور و با دیگر کشور و با دیگر کشور ارتباطات مستقیمی را دارن و به خاطر اهداف همون کشور منافع ملی را زیر پا میگذاره. ما میخواییم یک اندازه تبصره سر وضعیت افغانستان از لحاظ تاریخی داشته باشم. ببینین افغانستان از قرن 18 تا به امروز مورد تهاجم بگویم یا مورد نقطه عطف کشورهای ابرقدرت قرار داشتن، که اگر از روسیه تزاری بگیریم، باز هند برطانوی و شوروی، بالاخره فعلا که ایالات متحده امریکا و جمع متحدی نشستن، چون نقطه استراتژیک از افغانستان در آسیای میانه و وصل کننده آسیای میانه با آسیای جنوبی هسته. مهم ای است که ما به چی شکل میتونیم در شرایط فعلی وضعیت افغانستان تشریح کنیم که ما در کدام وضعیت قرار داریم، از لحاظ اقتصادی در کدام وضعیت قرار داریم، از لحاظ اجتماعی و سیاسی و از لحاظ نظامی در کدام وضعیت قرار داریم، با کشورهای منطقوی در کدام حالت قرار داریم، با کشورهای بین المللی در کدام حالت قرار داریم. اگر ما بتونیم به این سوالات جواب پیدا کنیم که فعلا افغانستان 60% بودجه عادی خود از عایدات داخلی تحویل میکنن و 40% بودجه عادی از کمک‌های خارجی صورت میگیره و 100% هم بودجه انکشافی کمک‌های خارجی است که برای افغانستان صورت میگیره. سکتور امنیتی افغانستان کاملا در سطح بسیار پایین قرار داره. فقر در افغانستان کشور است که در سطح دنیا دومین کشور است که فقر درجه بیداد میکنه و در پالش از لحاظ اجتماعی و سیاسی هم مشکلات فوق‌العاده زیادی را داریم. ببینین در کشورهای جهان سوم یا در کشورهای پس از جنگ هیچ کشوری را شما نمیتونین پیدا کنین که نه از امکانات داخلی خود سر پا ایستاد شده باشن. طبیعی است که از کشورهای پرنفوذ یا کشورهای پیشرفته همکاری های را به دست آوردن و مرحله که بر از اون تعیین شده که 14 سال است و در 14 سال باید این کشورها از حالت بحرانی خارج شوند. متاسفانه افغانستان نتونست در طول 12 سال از امی امکانات بین المللی که در اختیارش گذاشته شده بود و در پهلویش امی توجه خاصی که بر افغانستان بعد از 2001 صورت گرفت از این استفاده عظمی را کرده نتونست. نباید فراموش کنیم که